افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 28. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کېږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووی 19 ناروغۍ روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مو نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شودنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامیه سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه دی کال کې په ریاض کې د یوه شیعه مولا د ادامېدو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچنه سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوه پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یوه مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شیبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمه ایز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړم ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي. په دې اوساته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیارلسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په باب پریکړه وکړي. پر دې موضوع د یو شنونکي نظر هم خبرو.
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دیو داسې ګماري چې طالبانو د القاعدي سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
طالبان وایي کابل کې د یوې ناحیې اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې اړولي. غزنی کې خلک د درملو له لوړو بیو شکایت لري.
پکار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره پکار ده، ډېره مشکله ده.
په کندوز کې د پستې حاصلات زیات شوي.
1000 هکتار ځمکه نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دیارلسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالۍ نه سوه. روسیه او چین د دې پلوي دي چې د دیارلسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن به څرګنده سي چې د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیې او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید دوو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي، او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو یو سلو 15 درس چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت څاروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجاله به تصویبېدله. داور ولی دا موضوع جنجالی سوا
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګه د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش دی، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لار غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه له منځه ویوړه، نو د امریکې نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دوی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي د چین او روسیې په شمول، دوی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړی چې دوی سره یو نوی خرابیته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې د دې ترمنځ دا اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټه لري، نو د دې او د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیه دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دیو متيقنه نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من حیثیت وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروانو نور تفصیل.
له پیشو سره د مبارزې وزارت وای په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 2500 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو لقبل تر ټولو وروستي ویچاړونکې پیشه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې وشوه چې په لړکې لسکونو کسانو ته مړ شوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیشو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو ته وویل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیر څلور ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلې دي او ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار رسول چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپل یو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپل وی په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه لمنځتللې او د کور وسایل سیل لاندې کړي لازم مرستي ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستې سیلونو لقبل چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وای هسي هم د وچکالۍ لقبل سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
ځینی سوداګری میرمنی وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګری لپاره د شو فرصتونو د نشتون لکبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، د غرض د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپل سوداګریز فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې زیاتوي. دا هم په ډیر راپور
شرکت زراعتی د شپږ پټې د 45 نفر خانو دا مریم جامی الاحمدی د 13 کال وړاندې په هرات کې په 5000 افغانیو د کرنې په برخې سوداګري پیل کړه. نو موړی وای د بانو پونمې د کرنیزو محصولاتو ولوې کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کار هم خه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وای چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کې دوه سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زګور مزیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو. خدای وازی په شهر کې ده چې مېرمنې سوداګری کوي باید له نارینه و سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي. زنان
جدا میکنن از مردان، معاملات مراودات او تعاملات هم صورت نمیگیره.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان پونم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپل محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشټون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمينه نه ده برابره، خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
نموړی وی مخ کې د زیورات په برخ کې لکه د قیمتي ډبرو سپینزر چرمی د سکولونو او جامو په برخ کې تولیدات کول خو وس یوازې جامې جوړوي. لوبل خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به وی چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخ زیات جوازونه صادر شوي. خدای ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګری فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګری میرمنی وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنی هم پکې وي اوسګاری شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتونو کې وکړي او د منځ پر محل باید ټول دکانونه بند سي. امر بالمعروف وزارت د اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر ویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگي دوه ته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د اومي حوسي اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعهتونو ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري لومړی ویلي چې د جمعه په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعهت ته حاضر شي. دوی د خراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوی چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وشودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړی چې که چا دا اوامر ونه منل قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوې دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاص کر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو توصیه ده. نو دا چې لمونځ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو ور بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایې لوښو دکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لمړي پورې د خپل حکومت په لمړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول خو په ورستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځ نه دي او کواک تر لاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغه سي تګلاره په تدریجی ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړی دوره کې اجرا کړی و. د تیرې پنځشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو لرا تک سره په دې ځای کې د درملو بای سخت لوړې سیوی. دوی وایي چې ډیری وخت یې توان لري چې د خپل رنځورانو لپاره دوا رانیسي. په غزنی کې د طالبانو چارواکي دا یو نړیوال ستونزه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زوبل ملانم د خمیانو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي. همدې ډیر د دوايي
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیو له لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په سلو افغانیو اخیستل هغه اوس 150 افغانیو ته رسیدلی دی. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیو له لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسني بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلی ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سمه.
زه وچکۍ یم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خواته د درملو بیې له آسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بیلابیل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کاله را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت دا درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
د دې عوامل خو د لارې تکلیفونه دي، دلته لارې که څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. په کار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، اداره مشکله ده. دوایي خو کمل شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي دي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو دوه میاشتې مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه میاشتې مشکلات راغلي.
شاغلی رښتینوای د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام رسته ورسره ونه کړي دغه ګرانی نور هم زیاتیږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له 15 تر 20% لوړې سوي، خو داسې درمل هم شته چې تر 20% یې هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمت شوي دي. یو شی لکه اومنیډل بولې پاکستانی، مخکې په 150 ډبۍ راته، اوس 150 یو پتای دی، و داسې نوچن هر شی کمت شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ګرانی د طالبانو له راتګ سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد حنیف مصبا وایي دا دې ترڅنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل چې هغه به مخته په کاچاک باندې راکلو، هغه درمل چې هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې چې د موږ و مریضانو ته نه په ورسوي، حتی ضرر به ورته رسوو. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاوه چې مثلا دلته څه نه څه بندیز ولګېږي. دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولس د خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیه ورسیږي. دا درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
ځینې افغان محصلان چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوم لیکنې کړي، هم د هند ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټکنالوژۍ برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی، چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له
سقوط یو ونی مخکی افغانستان ته راغلیم. د همغه ورځې په سبا د هند سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوي. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
تحصیل مو قرباني سیاست های نه شو.
اسحاق صفای بیا د هند ګوا پوهنتون محصل دی چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسټرۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسېدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات 40% زیات شوي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکو د خبر له مخې د پسرلي په موسم کې پر مناسب وخت د اورښت له کبله سږ کال په دې ولایت کې د پستې حاصلات زیات شوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تیر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1,000 هکتاره ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندز ولایت کې شته. 1,000 هکتاره ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانواد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9,500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز دی.
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانب بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000 15,500 پیس، سکل دغه پسته په 9,000 9,500 الا اخر سطح 10,000 10,000 نه جګه سوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د پسته سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پسته بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور انشاءالله مال بیخي سکالې پسته بیخي زیاته سوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یې او بینین مللي او تجارت داسې ځای نسل چې موږ دا مال واخو سارې دې کوو وایه شو خارج ته واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبیعي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتچرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسي. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمېر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلا میسر سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه د کل کې پریاس کې د یو شویه ملا د ادامه دو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یوه مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړم ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونه درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانیږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مالیکولونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړش یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کېدای شي آیوني وي او یا هم کېدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سي دي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوړل شوی دي لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطی مالیکولونه وینو. بیا مسته مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یو څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د ماده هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندۍ موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږه اغیز لري او دا د ضرورت جذب کوه ډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایع په د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیل کې پر مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیر زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شول شي علامه پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلو چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو لکه په دام مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی عامدارنګ د جمعي علامه ورکو چې سره دی تعامل شي عامدارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي وکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته د وانه سره سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاس ته راځي په ټول لیکلې معادله کې څه ډول ده په ټول لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل درته په ټول کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول وکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي خو بیا هم د هم د مادلې د لیکلو یو څلاره ده سمبولیک مادلې وای چې په دې ډول مادلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولی مادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د مادلې په نسبت ترلاسه کیږي لدې کډیر پکار ورل کیږي پورتنی تورې لیکل شي ماتلې پلانډ ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوړل شو دي نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفي ډول د ماتلې شوډانه راښوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسره په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي باندې سره شوتل شوی دي هایدروجن په مالیکولي باندې سره شوتل شوی دي د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلي معادله شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورستی برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه د توصیفي ماده په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو له ازادې راغلی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغه په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي د پروستیت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیت تیزاب چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. په مثالونو نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید او اوبو سره تعامل کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. په لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د میتوري الکترونونو په اخستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, همدارنګه hydrocyanic acid په مثالونو کې وینو. په کچیر بیا اکسیجن تیزابونه غاز په حالت او په اوبو کې حل نوي تاسو نو مشهیدا نه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم بیا د دوه منصور نوم اخستل کیږي او په اخر کې د آیډی کلمو ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید, هایدروجن کلوراید, هایدروجن برومید, هایدروجن سلفاید, همدارنګه هایدروجن سیانائید. په د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه هغه تیزابونه چې ډیر کم شمې د اکسیجن اټومونو لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید, هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې واز اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید, کلوروس اسید, آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د آی سی پیس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید, کلوریک اسید, سلفوریک اسید, همدارنګه کاربونیک اسید. بل به هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د آی سی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم شوډن کې د آی سی پیس 1 او د پیر پیس 1 اور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنګ ټوګ لند ټوګ ویلای شي چې په هر اندازې چې د مرکزی اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هغه ماتاسن په هغه تناسب د هایپو پیس 1 د پیر او او اس پیس 1 د آی سی په طرف تغیر کوي. دا طریقه په اکسیجن لرونکو هالوجن دار تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, همدارنګه perchloric acid باندې. که چې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزی اټوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید, اورتو المونیک اسید, همدار المونیک اسید, همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځین استثناء ست لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري دا اورتو تیزاب په دې ډول سردی چې اورتو فاسفوریک اسید په نام سره یادېږي. ول کچیر دا اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید, میتا المونیک اسید, همدارنګه میتا سیلیک اسید, همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابونه چې دوه مرکزی اټومونه لري او دغه د اکسیدیشن اټومونه شمیر تاک وي د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالي لکه ډای سلفوریک اسید چور څه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره. همدارنګه ډای سلیلیک اسید, همدارنګه پای سلیلیک اسید سره, همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزی اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم شدن کې د آی سی پیس 1 استعمالي لکه نایتریک اسید, آیوریک اسید, مولتوبایډیک اسید, همدارنګه فاسفوریک اسید, همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. ولې به هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د اس پیس 1 استعمالیږي لکه ستانس اسید, نایتریس اسید, سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو, نارنج, مالټه او نورو کې شته. همدارنګه آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي. د فالفور لزات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي. د کلوي سره تعامل کوي, همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي د پوتاشیم کلوراید, همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مالګه او په جوړ د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب دوبر خاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونو په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې اور څخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره اورلای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره اورل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنگ جوړوي. د کیمیاوي سري رنگونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی، د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټری او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام خون کوي راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه موږ ویلی او هایدروکاربون کې الکان راځي. او نن یې وایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او د سنور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دریش پاش پر جمع دو اتبا سی. نو دا جنرل فرمولا ده، این دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باوند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر باوند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي او دغه یې هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا بیا د شیدو ټیکې دي، د اضافه معلوماتو چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوي دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دیلیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا راذوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چې شو پلس ټو و د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړیږي. میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشه رولیږي وای ایل رولیږي. نو دا د الکایل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشدي غلط دي، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. دا اول کو، دوهم کو، درېیم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري. نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په درېیم کې. نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم قطار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دي ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي، نمبر هم د دې خوا سو. بیا پسې کورنۍ نوم یې کو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دي. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دي، په څلورم کې میتایل دي. ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. ټو فور ډای میتایل هیگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي، او غټ نوم یې چیش دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته براسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نه سکول لای ځکه دا کوچنۍ دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنۍ دی. نو دغه غټ قطار دی پنځه، او شاخ په کم یو کې دی په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه، پنځه معنی پینټان، او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمن لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ شي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ شې او یا د دا ځای داسې ولاړ شې نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسې خپل حل کړئ چې شمو زده شي. بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.